شپږ بجې دي. نن چهارشنبه د روژې د مبارکې میاشت لومړۍ ورځ د ازادي راډیو په روانه خبری مجلې کې زه فریده هوټ سیفي د خپلو همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په افغانستان کې پولیس په فساد او رشوت کې ښکیل دي. په افغانستان کې یو شمېر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان هم تاییدوي چې په قضایي ادارو کې فساد زیات دی. د مصر د روان کړکیچ په اړه هم روستي معلومات اوري، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر بندیدو ته اندېښمن شو. د مصر سرپرست ریاضم د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې او د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ خبرې وځنډېدې. بشپړ خبرونه. د سولې د عالي شورا مسولانو په قطر کې د طالبانو د دفتر تړلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به بیا هم د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
خبر نه ده ځکه چې مونږه امیدوارو چې د دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړ شي او مونږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول د دفتر بند شوی او د سولې عالي شورا به کوشش کوي چې د سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
رپورټونه وایي چې طالبانو په دې اعتراض په قطر کې خپل دفتر په موقت ډول تړلی چې د اسلامي امارت نوم او د دوی بیرغ ورڅخه لري شوی. د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه راپورټ رد کړ چې ویلي دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پولیسو او قضایي قوې ډېر رشوت اخیستی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل
دا رپورټ د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی او هیڅ منبع او اسناد نه لري. موږ د پولیسو په لیکو کې په بشپړ توګه فساد نه ردوو، خو په کوم اندازه چې په دې رپورټ کې راغلي هغه په هیڅ صورت نه منو.
نجیب دانش همدار ازوایی چې په دې راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر اخیستل شوی، د معتبرو سرچینو او اشخاصو نظر نه دی اخیستل شوی. ولسمشر حامد کرزی په هرات کې هغه 14 غندلې چې پکې شل ملکیانو وشل شول. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د ولسمشر په وینا لیکلی دی چې طالبانو د عامو خلکو په ګڼه ګوڼه کې د ماین په ایښودلو سره څرګنده کړه چې د پردیو په خدمت کې دي. ولسمشر حامد کرزی همدارس د هرات والی ته لارښوونه کړې چې د قربانیانو له کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. په هرات کې تېره ورځ یو زرنج موټر سایکل د سړک د غاړې پر ماین والو چې شل تنه پکې مړه شول او شپږ تنه ټپیان شول. د مصر سرپرست صدراعظم حازم الببلاوی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. د سیشن بی پورس موقت ولسمشر عدلی منصور د مالی پخوانی وزیر الببلاوی د صدراعظم په توګه وټاکه او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادایی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. تاکل شوی چې الببلاوی نن له البرادایی سره وګوري او د پارلمان لغړی زیاد بهاءالدین سره چې په مصر کې له مخکښو لیبرال سیاستوالو څخه خبري وکړي. الببلاوی رویټرز ارنس ته وویل دی دا منی چې دا بګرانوي چې د خپل حکومت لپاره د ډیرو مصریانو ملاتړ جذب کړي. تمه ده چې الببلاوی به د کابینې یو شمیر څوکۍ د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمین ډلې ته وړاندې کړي. خو د اخوان المسلمین ډلې یو ویان نن وویل د دوی ډله به په انتقالي حکومت کې شامل نه شي او په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې خبرې مفهوم نه لري. په عین وخت کې د مصر لوی څارنوال نن د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د نهو نورو د نیولو امر وکړ چې له دا سره سم دغه کسان شخړو ته لمن وهي. روانه اونۍ له پاو سره د شخړو پر مهال د اخوان المسلمین تر 50 ډیر غړي ووشل شول. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد لري چې د دې څرګندونه کوي چې مصري پوځیانو د روانې اونۍ په پیل کې له بې تناسبه وژونکو ځواک کار اخیستی دی. د دوشنبه په ورځ د قاهرې بهر د جمهوري ګارد له مرکز سره د مظاهرو پر مهال د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي لږ تر لږه 150 ملاتړي ووشل شول. د مرسي اخوان المسلمین ډلې ویلي چې امنیتي ځواکونو د دوی ملاتړي هغه وخت په ډله ییز ډول ووشل چې د سهار لمونځ یې کاوه، خو پوځ ویلي چې پر دوی تر رستانو برید وکړ. د بښنې د نړیوال سازمان سیمه ییزې مرستیالې حسیبې حاج صحراوی نن په یو بیان کې وویل په قاهره او اسکندریه کې د مړیو د ساتنې د مرکزونو او د روغتونونو للیدنې وروسته همدارس د ټپي شویو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې پوځ غیر متناسب زور کارولی چې په هغه کې قصدي وژونکی ځواک هم شامل دی. د مصر د بشري حقوقو 15 ډلو په یو بیان کې د وژل شویو کسانو د پیښو د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز د دواړو هیوادو د ګډ صنعتي پارک د بیا پرانستلو پر سر په سیول کې نننۍ خبرې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې. د جنوبي کوریا د پلاوی مشر وویل د خبرو بل دوره به د جولای په 15مه د شمالي کوریا په سرحدي ښار کې وشي. د کیسانګ صنعتي پارک چې د شمالي کوریا د نننۍ دی د اپریل په میاشت کې وتړل شو. دا کار په دې پسې وشو چې پیونګ یانګ په فبروري میاشت کې اټومي ازموینه وکړه او له دې سره د دواړو کوریا واړی کې کړکې چن شوې. دا د دې سات خبرنه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې چیز فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره وروم درته وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د شفافیت د نړیواله ادارې هغه راپور رد کړی دی چې ویلي دی په افغانستان کې پولیس په ډیر فساد کې ښکیل دي. په افغانستان کې یو شمیر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان هم تاییدوي چې په قضایی ادارو کې فساد زیات دی.
څلور او پنځه کال را پدې خو وضعیت ډیر خراب شوی دی په عدلي او قضایی ارګانو کې، خصوصا په محاکمو کې.
افغان چارواکي وایي د غضب شو مزکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. دا به هم ووري چې آیا امریکا پر اختیال افغانستان د خپل ټولو ځواکونو پر وستلو غور کوي او کڅنګه، او د مصر سرپرست صدر اعظم نوې کابینه جوړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیواله ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دی په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخیستل اوج ته رسیدلی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د شفافیت نړیواله ادارې په خپل دی راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر پوښتلې دي، خو له معتبرو سرچینو سره خبرې نه دي کړي. د شفافیت نړیواله ادارې د فساد په اړه د 2013 میلادي کال په نظر پوښتنې کې لیکلي دي چې په تیر یو کال کې پولیسو او قضایی قوې په افغانستان کې ډیر رشوت اخیستې دي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره هم د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور تاییدوي. اسدالله لودین او په دې اړه نور معلومات.
د کورنۍ چارو وزارت منی چې په دې وزارت او اړوندو ادارو کې فساد موجود دی، خو وايي دا په هیڅ کچه نه دی چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په راپور کې خودل شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وايي چې له فساد سره مبارزه له څو کلونو راهیسې د دوی په لومړیتوبونه کې ده، او د پولیسو د فعالیتونو په اړه داسې راپورونه د په خبره د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. ښاغلی دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کرشه واحد نه دی وړاندې کړي.
دغه راپور د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی. هیڅ داسې اسناد او سرچینه وجود نه لري چې دوی د په ښه توګه حکومتي ادارې په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت ارزیابي کړی وي. که څه هم موږ په عمومي توګه په پولیسو کې د فساد موجودیت نه ردوو، خو په هغه اندازه یې هم نه تاییدوو چې په راپور کې ورته اشاره شوې.
په جرمنی کې میشته د شفافیت یو نړیواله ادارې په خپل سګنی راپور کې د نړۍ په یو سل وو هیوادونو کې د فساد په اړه نظر پوښتنه کړې او ویلي دي چې رشوت یو سراسري ستونزه ده. دغه راپور وایي چې په افغانستان کې پوښتل شوی 3% خلکو ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل پولیسو ته رشوت ورکړی، او 15% خلکو ویلي چې په همدې موده کې یو ځل قضایي قوې ته رشوت ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د سترې محکمې نظر هم راوخلو، خو د دوی یو مطبوعاتي مسؤل صدیق جوبل ویل چې دای په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري. خو ستره محکمه تر دې په خوا په قضایي قوی کې د ډیر فساد او رشوت په اړه د زینو ملی او نړیوالو سازمانونو دا ډول راپور نه رد کړی وو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا یو ادارې افغانستان د سیاست او اقتصاد په برخه کې وام ناکام هیوادیت کړی وو. د امریکا د غیر حکومتي ادارې په یو سل او اتیا هیوادونو کې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې څېړنه کړې وه، خو په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالی اداره د شفافیت د نړیوال ادارې دا راپور مني او وایي چې په دې هیواد کې فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د قضایه قوې او پولیسو په ګډون د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې ډیر فساد موجود دی.
کاش کې یوازې په قوې قضایه کې د خبروایي او پولیس کې دا په ګرد ادارات چې ته وګرځې د خلکو غږ دومره پورته شوی دی چې اوس وسله آسمان ته ختلي. زه فکر کوم چې په دا راپورونو کې کوم مشکل نشته. په افغانستان کې چې هر دفتر ته لاړ شي تا ته نه وایي چې څومره افغاني غواړم وایي ډالر څو راکې.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د مجازاتو او مکافاتو نشتون له اساسي ستونزو څخه ده چې له مخې یې د اداري فساد لمنه پراخه شوې ده. کارپوهان وایي حکومت باید د فساد د له منځه وړلو لپاره د ټولو دولتي چارواکو د سرمایې پلټنه وکړي او له دوی څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې یې له کومه کړي دي. خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د وړو رشوتونو اندازه د لویو رشوتونو په پرتله ډېره ده او علت یې هم دا ښودل شوی چې د دولتي مامورینو معاشونه کم دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و به ورو چې خلک په افغانستان کې د فساد او رشوت اخیستو په اړه څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم قایرون زمان شرافت بدی حقل خو رشوت خوشتا عام ده په قضایی محاکمو که همشتا و په نور ادارو که همشتا او د دې لوی بیلګم داده چې خپل دولت هم په دې اعتراف کوي. دولت د رهبری او د ملګرو ملتو راپور هم چون زموږ دولت بشران په دې اعتراف کوي د ملګرو ملتو راپور هم موږ تقریبا تاییدو.
لغمان ولایت سخیمه نو دا فکر کوم ټول نه لوی غلطی دی موږ د رئیس جمهور ده او ادارې ته هغه نشي کولای چې سم کسانو ګماري. فساد په محاکم او دولتي ادارو کې زیات.
زما نوم محمد آصف دی. ستره محکمې نه نیولې دي تر تیته ځایونو پورې چې مثلا سارنوالیان دي، مثلا قضایا دي. دا ټول د دې خبره مونږ تاییدوو. همدغه اوس رواج دی په افغانستان خصوصا چې سارنوالي استنافي مثلا ستره محکمه یې لوی سارنوالي هر ځای چې دي پیسې چې ورنه کې فساد هلته موجود دي.
په افغانستان کې یو شمیر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان هم د خبره تاییدوي چې د افغانستان په قضایی ادارو کې فساد زیات دی. مدافع وکیل او د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال صبغت الله تمیم ازادي رادیو ته وویل چې په محاکمو کې فساد په تیرو څلورو پنځو کلونو کې له حده ډیر شوی دی. له ښاغلي تمیم سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په قضایه قوې کې د ډیر فساد موجودیت لامل
قضایه قوه که په دې خاطر ډېره ده، ډېر صلاحیت د قضایاو په اړه لري. دعاوي د طرفینو ډېروي، جزایي دعواګانې، مدني دعواګانې، تجارتي او کله هم بانکي دعواګانې، د اداري فساد په ضد باندې دغه دعواګانې، د مواد مخدر د دعواګانې. ټولې د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې صلاحیت دی. د څلورو پنځو کالو را په دې خوا وضعیت ډېر خراب شوی دی په عدلي او قضایي ارګانو کې، خصوصا په محاکمو کې عیناً لکه د منډۍ دوکانونه غونډې شوي دي.
تمیم صاحب، داسې هم ویل کېږي چې اکثر متهمین مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او دغه مسله هم د دې لامل شوی چې په قضایي ادارو کې فساد زیات وي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې؟
بله، دقیقا. په ډیری مواردو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري زندانیان، خصوصا هغه قضایاوي چې د ملي امنیت پورې اړه لري. دوی تر څو میاشتو یا حداقل تر یو میاشتې پورې وکیل ته اجازه نه ورکوي چې بندي وګوري. او همدارنګه په محاکمو کې هم ډیری بندیان تلقین کیږي، ډیری زندانیان دي چې مدافع وکیل ته په څه ډول چې حق یې دی لاسرسی نه لري او دوی نشي کولای چې د خپل ځان نه په حقیقي ډول دفاع وکړي. او که احیانا په بعضو وختو کې مدافع وکیل ته لاسرسی هم ولري، محاکم هغه ډیری په نظر کې نه نیسي. فقط څارنوال مجرده ادعا که هم وي هغه ته ارزښت ورکوي او د مدافع وکیل دلایلو ته، مدارک او شواهدو ته ارزښت نه ورکول کیږي، چې د خپل یوه زمینه سازي ده د محاکمې دفاع نه د اداري فساد د واج کېدلو ته او مطرح کېدو.
تمیم صاحب، تاسو هم مدافع وکیل پاتې شوی او سارو کار مو هم له قضایي ارګانونو سره ده. ستاسو د سترګو لیدلې حال څه ده؟ په محکمه کې څنګه متهمین دې ته مجبوره کیږي چې پیسې ورکي او که دوی د چارواکو لخوا مجبوریږي چې پیسې ورکي؟
اصلا دوی کله چې وضعیت وګوري چې فرضاً یو کس بې ګناه وي او دقیق غږ نه اورېدل کیږي، هغه که هر څومره دلایل ووایي، مدارک وړاندې کړه، شواهد وړاندې کړه، هغه نه منل کیږي. یعنی په یو ډول غیر مستقیم خپله د محاکمو د چارواکو لخوا هغوی مجبوریږي تر څو د د دوی سره معامله وکړه او اداري فساد ته لاره هواره شي.
تمیم صاحب یو بل پوښتنه، دغه پیسې څنګه یو متهم یا مجرم چارواکو ته لیږدوي؟ دغه د پیسو یا دغه رشوت د لیږد بهیر سره رقم دی، دوی مستقیم پیسې ورکوي او که ځینې معاملې سره کوي؟
فقط هغه جریانات چې د متهمین نه اورو، یعنی دا نقل قول دی د نورو نه، مستقیمی هم بعضې ورکوي، بعضې د اداري کسانو د خونه ورته ورکوي، د خپل د محاکمو او دوی خپله یو سیستم بالاخره ورته جوړوي تر څو چې نور هیڅوک ورته په جریان کې نه شي او دوی خپل منځ کې سره معامله وکړو. هغه داسې نه وي چې ټول خلک یې ولیدلی شي، او معمولا مستقیم نقد پیسې ورته ورکول کیږي.
په افغانستان کې مدافع وکیل او د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال صبغت الله تمیم چې ازادي رادیو ته یې څرګندونې وکړې، ویل چې په محاکمو کې فساد ډیر زیات دی. په افغان چارواکو باندې په داسې حال کې چې انتقادونه ډیر زیات دي چې رشوت ډیر اخلي او قانون په سمه توګه پکې نه مراعت کیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نورو مسؤولو ادارو سره به د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي کوششونه وکړي. مليون څخه د ډيري غصب شوې زمکي موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا په ورستي غونډه کې یاد شوې ده، او د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارل شوې ده چې د زمکي د غصب کوونکو له منګولو څخه وباسي. د افغانستان د اراضي خپلواک اداره وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زمکي 15,000 غاصبین پیژندل دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل اوربندې ریپورت لري.
د کورونی چار وزارت مسؤلین وایي د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره به جدي هلې ځلې وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته ویل هر کله چې مسؤلې ادارې له دوی څخه د همکاري غوښتنه وکړي، نو پولیس به له غصبینو څخه د ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره هر راز اقدامات وکړي.
در هر شو و در نقطه افغانستان کارګو هم چې موارد وجود داشته باشه که
د افغانستان په هر ځای کې دغه ډول پیښوي، که ادارې وربندې اعتراض ولري او زموږ څخه د همکاري غوښتنه وسی، موږ تیار یو چې هلته کار وکړو. موږ جدي کار کوو. هر وخت چې موږ د سیمه را معلومه سي، پولیس به اقدامات وکړي او غصب شوی ځایونه به بیرته خپلو خاوندانو ته وسپاري.
په افغانستان کې 3 میلیون جریبه د ډیرم ځکه د غصب موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا په ورستي غونډه کې یاد شوی. د وزیرانو شورا مسؤلو ادارو ته ویلي چې د غصب شوو ځمکو د غصب څرنګوالي معلوم کړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د ټاکل شوي کمیسیون له لارې دي د دغو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د وزیرانو شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځمکې د غیر مسؤولو وسلوالو قوماندانانو، یو شمېر قومي مشرانو او ځینو دولتي چارواکو لخوا غصب شوی. د افغانستان د اراضي خپلواک اداره وایي په تیرو 2 لسیزو کې په دې هیواد کې 1.2 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دې ادارې د څېړنې او پالیسي رئیس غلام حسین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له غصب شوو ځمکو څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
ساحه کې باید استعمال آمده دقیقش البته 1.2 میلیون جریب زمین است.
هغه ساحه چې موږ ته په لاس راغلې دقیقا 1.2 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې. په ټولیزه توګه د دولتي ځمکه ده چې په بیلابیل ډول کار ځینې اخیستل کیږي. د مثال په توګه د څارویو څړځایونه ویجاړ سوي او کروندې پر جوړې سوي، کرنیزې سیمې د اوسېدو په سیمو بدلې سوي، او د دولتي ادارو پر مځکو شارګوټي جوړ سوي. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تر 15,000 ډېر د مځکو غاصبین پیژندل سوي دي.
د شاغلی رحماني په خبرو د افغان دولت د مسؤلو ادارو په کوشش سره په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 4 لک جریبه غصب شوې ځمکه بیرته اخیستل شوې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځمکو غصب یوازې د دې هیواد په لیرو او ناامنو سیمو کې نه دی سوی، بلکې د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د زورواکو لخوا په زور ځمکې غصب شوې دي. د چارو څېړونکي په دې باور دي چې د ځمکو په غصب کې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي لاس لري، او د دغو ځمکو بیرته راګرځول به اسانه خبره هم نه وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسؤلان د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر تړل کېدل یو ناسم اقدام بولي. د دې شورا مسؤلان وایي چې دا دفتر باید د سولې د خبرو د مخکبیولو لپاره پرانیستې پاتې شوی وي. وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په قطر کې خپل دفتر موقتا تړلې دي. دوی د دې کار لامل یاد دفتر څخه د اسلامي امارت د بیرغ او لوحې لری کېدل یاد کړی دي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي که د قطر پر سا نتیجه ورنکړي نو د سولې د بهیر لپاره به له نورو لارو چارو کار واخیستې شي. قسیم سولمل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو سره موافق نه دي، ځکه دوی هیله من و چې د دې دفتر له لارې د سولې خبرې پر مخ ولاړې سي. د سولې عالی شورا که څه هم دا یو ناسم خبر بولي، خو له وسلوالو طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او وایي چې په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دې شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
خبر نه دی، ځکه چې مونږ امیدوارو چې د دې دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړه شي او مونږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول دا دفتر بند شوی. د سولې عالي شورا به کوشش کوي چې د سولې دپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله په قطر کې په موقت ډول د دوی د دفتر د بندېدو خبر ورکړ. طالبانو ویلي دا کار ځکه کړی چې په قطر کې د دوی له دفتر څخه د اسلامي امارت بیرغ او لوحه لرې کړی سول. د طالبانو لپاره شاوخوا درې اونۍ مخکې په قطر کې دفتر پرانستل سو، خو افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي سخت غبرګون وښود او له همدې امله له دې دفتر څخه د طالبانو سپین بیرغ او د اسلامي امارت په نامه لوحه لرې کړی سوه. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالات وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په خبرو کې څومره جدي دي. د سپین ماڼۍ ویاند جی کارني وایي که د قطر پروسه نتیجه ورنکړي نو د سولې لپاره به له نورو لارو کار واخیستل سي.
The president said and I said and others have said that
ولس مشر او ما ویل چې موږ په هیدلو دا په یو ستونزمن بهیر وی او دا یو ستونزمن پروسه ده او شای پر اتلونکي کې هم وو اوسي. که چیرې د قطر دفتر نتیجه ورنکړي نو موږ به د سولې لپاره نورې لارې چارې ولټوو.
اخوا ځینې کارپوهان د طالبان لپاره د قطر دفتر د تړل کېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دې دفتر د تړل کېدو عوامل د ډول یاد کړل.
د دې دفتر د ګوشایش لپاره زیات کوششونه وشو، اما د تړلو لپاره ژر اقدام وشو. همدا لفی دا ده چې په دې باره کې د افغانستان دولت افلاط او د طالبانو امتیاز طلبي او د امریکایانو او افغانستان په منځ کې واحد استراتیژي نه درلودل باعث شو چې دا دفتر وتړي.
طالبان دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی خبرداری ورکړ چې که وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره وړاندې سوي شرایط نمنی نو دا دفتر به وتړل سي. یو شمیر کارپوهان بیا پاکستان ته ګوتنی سي چې د طالبان د دې اقدام تر شا لاس لري او زیاتوي چې لا هم نورې لارې شته څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅول سي. خو دوی شک څرګندوي او وایي ګمان نه کوي چې د سولې خبرې د اوسني حکومت په څو میاشتنی وخت کې نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر تړل کېدل یو ناسم اقدام دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په پروسې کې یو ډیره مهمه مسله بلل کیږي. له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو پر موضوع د راپورونو لخپریدو وروسته فارن پالیسۍ خبرونې په یو راپور کې د موضوع څېړلې ده چې آیا امریکا پر اختیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي او که د امریکا د پټکه د ولسمشر کرزي د هغو خبرداریو په شان ده چې کله وایي له طالبانو سره به لاس یو کړي او کله بیا وایي چې د امریکا له سیالانو څخه با وصلی واخلی. اسمت څاروان د دې موضوع جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د اوباما حکومت له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د څرنګوالي په اړه لسره خبر کوي، عمومي باور دا دی چې یو شمېر امریکایي پوځیان په تیره بیا خاص واکونه به د تروریستي ضد ماموریت لپاره له 2014 وروسته پاتې شي. فارن پالیسي خپرونې دا تبصره وروسته له دې کړې چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د سولې په خبرو پسې د ولسمشر کرزي او امریکایي چارواکو ترمنځ له تازه اختلافاتو وروسته د اوباما حکومت له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو په بشپړ ایستلو غور پیل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د جون په 28مه له کرزي سره له لانجمنو خبرو وروسته په ځانګړي ډول د عراق په شان له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو نظر جدي شوی دی. فارن پالیسی پوښتنه کوي چې آیا دا به بیا د تیر ځل په شان مبالغه او هسي پټه کوي. خبرونه وایي د اوباما له ټینګار سره سره چې مبالغه نه کوي دا لومړی ځل نه دی چې واشنگټن خپل متحد کابل ته د ټولو ځواکونو د ایستلو پټکه کوي. تیر کال کرزی خبریالانو ته وویل چې امریکا دوه مخې لوبه کوي. د خبرداري ورکړی و چې د هند، چین او یا روسیې په شان به نور هیوادونه ومومي چې وسله ورکړي. فارن پالیسی وایي کرزی هم په لوبه پوهیږي. د امریکا ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد له سیالانو څخه به وسلې واخلي خو دا کار یې ونه کړ. د 2011 کال په می کې وروسته له دې چې د ناټو په هوایي حمله کې 14 ملکیان ووژل شول، کرزی امریکایي پوځیانو او چارواکو ته د ناټو د عملیاتو او د ملکي تلفاتو په اړه وروستۍ خبرداری ورکړ. د 2012 کال په مارچ کې کرزی د وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ. دا ډول خبرداری له مودو راهیسې دوام لري. یو وخت کرزی خبرداری ورکړ چې له طالبانو سره به لاس یو کړي. د 2012 کال په اپریل کې کرزی د افغانستان ملي شورا ته وویل که تاسو او نړیواله ټولنه پر ما فشار راوړئ قسم کوم چې له طالبانو سره به لاس یو کړم. فارن پالیسی وایي چې د کرزی د خبرداریو په شان امریکا هم له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پټکی کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
معلوم شربت قوتن کی مشکلات دات از جنگونه دی خوای دز کی بل خپل دز کی راغره کړه سړي دا پاتې حکومت هم بغاره او موسوت هم بغاره اوس خدا راغله روزي خدا مشکلات د سهیت سم نشته زبر اخره چې وانی باندې 500 بیا شلو به خو یا به مخامه درو جماعت یا به یخ سی یا به تر قاضی نه هیڅ هم نه
دا کبار لکه غریبی نه سره کړه پس کنه مس کنه غوندو دا به خرڅو درس څو چې پیسې لري هغه ورته تیارې نورې نه ورا وسن کی دا شان نه ټول ورته شلو په ایمان ورکو.
نور محمد خپل څو متبرې سرمایدارې راځارانې باید حکومت وکړي خو غریب سره په دې کې دولت مو سره کومک وکړي تر مارانو زکات پر دا باید وکړي ورکی نور خیراتونه وکړي چې چا وسره تیږي.
د روجی په میاشت کې د دغه کسانو غږم چې باورید د دوی پښان ډیر نور خلک هم دي چې مشکلات لري. نن یوي عربی خیریه مؤسسي هم په کابل کې ډیرو کورنیو ته امرسته وویشله. د ازادي رادیو په ویپانی azadiradio.com کې په دې اړه باندې راپورونه او همداشان د خبرونو او نورو مختلفو مسایلو په اړه باندې راپورونه اوریدل شي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځني سپه 1290 او اف ام 3.15 باندې د افغانستان په بیلابیلو لوی خارونو کې اوریدل شي. خو په یاد لري چې په ګردیز کې نن د کومې تخنیکی ستونزې له امله ازادي رادیو په اف ام 3.15 او بخې په ګردیز کې په سمتوګه نشي اوریدل کېده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مصر سرپرست صدر اعظم حازم الببلاوی د نوي حکومت د جوړیدو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. د سیشن بي پورس موقت ولسمشر عدلی منصور د مالی پوخانه وزیر الببلاوی د صدر اعظم په توګه وټاکه او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوخانه مشر محمد البرادی د بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال په توګه وټاکه. فراه هواد د مصر د وروستیو حالاتو په اړه معلومات راټول کړي دي.
د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلاوی نن د لیبرال ګوند مشرانو محمد البرادی او د پارلمان لغړی زیاد بهاودین سره ګوري. د مصر موقت صدر اعظم الببلاوی رویټرز خبري اژانس وویل د پوهیږي چې د نوي حکومت جوړول لپاره به د اکثریت ملاتړ حاصلول ستونزمن وي. تمه ده چې موقت صدر اعظم الببلاوی به په کابینه کې د ګوښه سوی جمهور رئیس محمد مرسی اخوان المسلمین غړي تخم د څوکیو وړاندیز وکړي. خو اخوان المسلمین د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی له کودتا چانو سره معامله نه کوي. د دوی اشاره پوسته وه چې یوه اونۍ وړاندې محمد مرسی له واکه ګوښه کړ. در از اخوان المسلمین ویان وویل چې دوی به د موقت حکومت په کابینه کې ګډون ونه کړي او په روانو حالاتو کې د ملي پخلاینې خبرې بی ربطه دي. په عین حال کې د مصر لوی څارنوال د چهارشنبه په ورځ د اخوان المسلمین مذهبي مشر محمد بده او نورو نه غړي د نیولو حکم صادر کړ. پر دوی تور لګول سوی چې په لوی لاس یې خشونت ته لمن وهلې ده. تېره اونۍ د اخوان المسلمین او پوست ترمنځ په ډزو کې د اخوان المسلمین 50 غړي ووژل سول. د چهارشنبې په ورځ د مصر لوی لیبرال ائتلاف د ملي نجات جبهې د موقت جمهور رئیس عدلي منصور لخوا د نوي انتخاباتو او په اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو پلان رد کړ. ملي جبهې وویل دوی په دغه پلان کې د ټولو مادو سره موافق نه دي، خو په دې اړه به له موقت جمهور رئیس عدلي منصور سره خبرې وکړې. له بلې خوا راپورونه ورکړل سوي چې نن سهار وختي د حکومت مخالفو وسلوالو د سینا په ټاپو وزمه کې د تلاشۍ پر پوستو بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږ دوه کسان مړه او شپږ نور ژوبل سوي دي.
شپږ نیمې بجې دي. د ازادي راډیو خبري مجله روانه خبري مجله هم دومره ور رسیږي. وروستۍ خبري مجلې ته چې